لس بجې شوې. احمد شبریم شیچاري تر هر څه مخکې لا ازادي راډیو خبرونه. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خپور کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د اګست په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون وویل چې د دې ویډیو نیټه نه ده بیان شوې او دا هم پکې نه ده څرګنده شوې چې چیرته ثبت شوې ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته چې په 2011 کال کې د پاکستان په بټ آباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، دا زواهری وژنه دې ترهګرې ډلې ته تر ټولو ستر ګزار و. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د نجونو د پانتونونو د بندولو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا په دې هیواد کې د ښځو پر زده کړو او کار سیستماتیک محدودیت او د ښځو د حقونو سرغړونه ده. په هغه بیان کې چې پرون د IOM لخوا خپور شو، د طالبانو له چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. د نړیوالې مؤسسې همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې په تیرو څو میاشتو کې افغان میرمنې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوې او په وړاندې یې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وروسته له هغه زیات شول چې دوی د سې شنبې په ماښام تر بلې خبرتیا پورې د نجونو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل اعلان کړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو ماسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي که چېرته کابل موافق وي ماسکو په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړ چې روسیه شایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د له اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زیلنسکی په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه دا خبر هم وکړه چې د رخصتیو په وخت شایي روسي ترهګر د په وینا بیا فعال شي. د اوکراین ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې تېره ورځ د واشنگتن تر سفر وروسته په کیف کې د اوکراین له پوځي چارواکو سره وکتل. د اوکران په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. په دې سیمه کې د روسي ځواکونو بریدونه د باخموت او اودیفکا پر شارونو متمرکز وو. په ورته وخت کې د اوکران د لوی درستیز د دفتر په وینا روسي پوځیانو په جنوب کې د ماریوپول ښار له سخت ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اوکران په ارتباط بل لور ته په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته راجې کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه چې د ازادۍ لپاره په جګړه کې له اوکراین سره اضافي مرسته کوي. زیلنسکی دا هم لیکلی دی چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې په نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو ګڼ مېشته هیواد انډونیزیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د بندېدو پریکړه بدله کړي. په ورته وخت کې به وړاندې دا هم واوري چې ویل کېږي د طالبانو دوو چارواکو هلې ځلې پیل کړي چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي. موضوع مو د سیاسي او دیني چارو له کارپوه صلاح الدین سعیدی سره شریکه کړې.
طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي اسلام ته ضرر رسي، افغانستان ته ضرر رسي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د اسلامي همکاریو له سازمان او یو شمېر اسلامي هیوادونو وروسته انډونیزیا د طالبانو پر هغې پریکړې خواشینی ښودلې چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړل. لدی یو ورس مخکې د مسلمانانو یو بل معتبر مرکز د مصر الازهر پانتونم د طالبانو لدی کار سره مخالفت څرګند کړی وو او د خپلواکو سرچینو لوري نتایج شوی راپورونه څرګندوي چې د طالبانو دننه د نجونو د تعلیم پر سر اختلافات پیدا شوی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د انډونیزیایي رسنیو د راپورونو لمخې د نړۍ د تر ټولو زیاتو مسلمانانو لرونکو هیواد په افغانستان کې د نجونو د پهنتونونو پر بندیدو خپګان څرګند کړی او پر افغانستان له واکمنو طالبانو یو غوښتي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. جاکارتا پوسټ ورسپانې او نورو رسنیو پرون راپور ورکړی چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل رسمي ټوئیټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه د طالبانو د پریکړې له کبله ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې تعلیم د ټولو نارینه وو او ښځو بنیادی حق دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې ښځو ته بیل زنده د تعلیم اجازه ورکړي. په بیان کې همدار زیاتونه شوی چې انډونیزیا په کلکه باور لري چې د یو هوسا سولیز او باثبات افغانستان د راتلونکي لپاره د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو ګډون خورا مهم دی. انډونیزیا د اسلامي نړۍ یوازینی هیواد نه دی چې طالبان د نجونو پر پهنتونونو د بندیز پای ته رسولو ترابولي، بلکې له دې مخکې د سعودي عربستان، قطر، ترکیه، متحده عربی امارات او حتی پاکستان په څیر نورو اسلامي هیوادونو هم د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړي او له طالبانو یو غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د اسلامي نړۍ د معتبر علمي مرجع د قاهره الازهر پانتون مشر د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی ښودلې. په هغه بیان کې چې پرون د دې پهنتون پر ټویټر په پښتو او انګلیسي ژبه خپور شو، د الازهر شیخ ډاکټر احمد الطیب ویلي دي چې دا پریکړه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او د شریعت له هغې غوښتنې سره هم په ټکر کې ده چې له سړیو او ښځو څخه یې له زانګو نیولې تر قبره پورې د علم د حاصلولو غوښتنه کړې. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان پر دې پریکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان مشر حسن ابراهیم طه د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دا اقدام د اسلامي همکاري سازمان ته ډیر مایوسونکی خبر دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر چې دا پریکړه د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړه، مخکې ویلي دي چې عصري زده کړې دوی د زوالو پر افغانانو تحمیل کړي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د دې پریکړې پر سر د طالبانو په لیکو کې یو لړ مخالفتونه رابرسیره شوي دي. تلونیوز شبکې پروند کورنۍ چارو په وزارت کې د وی سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د کورنۍ چارو او دفاع سرپرست وزیرانو سراج الدین حقانی او ملا محمد یعقوب مجاهد پروند دنجونو پر پهنتونونو د بندیز په اړه خبرې کړې. د سرچینې په وینا په پام کې ده چې دوی دواړه له یو شمیر نورو دینی عالمانو سره یو ځای د مسلې د حل لپاره کندهار ته ولاړ شي او د طالبانو له لوی مشر سره خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې انډونیزیا په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د بندیدو پر پریکړه خپګان شولې او له طالبانو یې غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. له دې مخکې نورو اسلامي هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو څخه د تورته غوښتنې کړې دي. په دې اړه احمد تکل د دینی حقوقي چارو د شنون کې صلاح الدین سیدی نظر پوښتلې او په سر کې تریدا پوښتنه کړې ده چې د انډونیزیا او نورو اسلامي نړۍ غوښتنې به طالبان دې ته وهڅوي کنه چې د نجونو پانتونونه او ښوونځیو ته اجازه ورکړي.
په طالبانو کې څو ډلې دي، یو ډله خیال نه کوي هغه مونږ ته کتاب الله او سنت رسول الله او زمونږ روایت پر دې هماغه به کوو چې کوي، اما یو د خیالې مطمئنن په باندې تاثیر لري. واقعیت د خبرې دا دی چې هر مسلمان چې په نړۍ کې دی که اسلام ته د داخل نظر رسیږي که د بیرونه او په باندې خپه کیږي. طالبان په خپل دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخنیسی اسلام ته ضرر رسی، افغانستان ته ضرر رسی، او مطمئنن چې دا غږونه د نړیواله ټولنې او د اسلامي ټولنې خاصتا تاثیر لري او دا تاثیر د یو پکیج په شکل تاثیر لرلی شي چې دا نور هم قوت ومومي.
سیدی صاحب، د نجونو د پوهنتونونو د بندولو پریکړه د لوړو زده کړو د وزیر پریکړه ده که ستاسو په نظر د طالبانو د لوی مشر او په مجموع کې د حکومت پریکړه ده؟
په طالبانو په دوره کې قوانین نشته، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین اون نشته دي. د طالبانو ادعا چې موږ شریعت اسلامي تطبیقو، دا له سره د شریعت نه به خبري ده. په دې چې د شریعه الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. یو سلسله شخصي فتاوا وشته دي د اهل سنت او جماعت په داخل کې هم شخصي فتاوا وي دي چې مدون نشته. هغه زمونږ قانون مدني د مصر د قانون مدني پر بنیاد باندې مدون شو، نور تمام شخصي فتاوا وي دي او شخصي فتاوا وي هغه وخت د عملي کېدو حق او اجازه او مشروعیت لري چې هغه نظام په خپل ذات کې مشروعیت ولري او د هغه لیدلور او دیدګاه د مشروعیت نه وروسته کېدلی شي چې تطبیق شي. داسې نه شي کېدلی چې من را امن کوم منکرن فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو امر منکر ولید توپک راواخلي او ستوره راواخلي او هغه په اسلام منکر تبدیل کړي. دا په نظام اسلامي کې په حاکمیت اسلامي کې منع دی، دا د اسلامي حاکمیت کار دی او دا حاکمیت تر اوسه پورې نه داخلي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري. د زور او د استکبار او د تکبر خبره ده چې موږ یې په خپل زور کوو، په خپل زور هم نیولې ده. دا نشي کېدلی، دا ضرر رسي افغانستان د قهقره خواته وړي او دا د دولتداري نه ناآګاهي ده، اسلام ته ضرر رسي او دا د منلو وړ نه ده. واقعیت د خبرې دا دی چې د قانون جوړول نه د وزیر دی، نه د رئیس الوزرا دی، نه د امیر المؤمنین دی. په افغانستان کې د لا قانوني حالت دی او د لا قانوني حالت په صورت کې دغه تعریفونه چې تاسو ته نه پښتنه کوي دا وجود نه لري. متاسفانه همدا خبره ده چې موږ لا اول نه تاکید کول چې په سبا دی باید اعلان وکړي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه مرغه کوو هغه مجري او مارعي او اجرا دي. متاسفانه دی دا کار نه دی کړی. افغانستان په لمبو او معلق حالت کې قرار لري او دا د افغاني ټولنې لپاره، د نړیوال ټولنې لپاره، د اسلامي حکومت لپاره لسره ښه نه دی او د منلو وړ نه دی. دا مرجی نه ده تعریف شوی.
مننه سید صاحب. ورسته پښتنه ده چې اسلامي هیوادونه او نړیوال اسلامي مؤسسات پر طالبانو د فشار لپاره کوم وسایل او امکانات لري چې د ته یو هڅوي چې د نجونو تعلیم ته په مجموع کې خوندزي دي او که په هنتونونه دي چې اجازه ورکړي.
متاسفانه پرون هم د طالبانو یو چارواکي وویل چې اسلامي هیوادونه او عربستان سعودي د امریکایانو سره زموږ په ضد باندې ولاړو. دوی ځان د تمامو نه برګڼي او په یو نه ډول باندې داسې تصور کوي چې موږ سره کتاب الله او سنت رسول الله پرو دی او په هغه باندې عمل کوو. اما په واقعیت د خبرې دا دی چې یو شمېر طالبان د دې مسلې په اهمیت باندې پوهیږي او متاسفانه اسلامي ټولنې یا نړیواله ټولنه هر یو خپلې ګټې او منافع او مسالې ګوري. په اسلامي ټولنه کې یو سلسله داسې مسایل وارد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې د دې اعتبار تر ډېره حده کمزور شوی دی. اما خپل تاثیر لري، سیاسي موقف او ادا د رسالت چې په یو شمېر طالبانو باندې مطمئنن تاثیر واردولی شي. اما پکیجی بستهی برخورد ته اړتیا شته او په دې مورد کې نړیواله ټولنې ته دقت او قوت پکار دی چې د افغانانو او د اسلام د خدمت لپاره، د مسلمانانو د خدمت لپاره خپل صریح موضوع د طالبانو ته اعلان کړي.
د دینی حقوقی چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه